پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په د خبرونه کې چې زه اسمت څاروان وړاندې کوم او ری چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالبانو غوښتي چې د خبرو میسته ور وګرځي. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څه مهمو خبرونو سرټی کې ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې وخت ورسیږي. په ننګرهار کې وی چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې وخت ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال وکړې. د ایران سفیر ونه ویل چې د هغه وخت چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړې دي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړپوړي پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر لقب ویل سوی چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسرورونو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې لمخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمایز اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کوي. په ننګرهار کې وی چاودنې یو ملکی وګړی وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې دا چاودنې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای شوی ماین لکبله سوې ده. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین چاودلې. د ننګرهار د ولی دفتر د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې هم یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره دا خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه پر ورځ وویل چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د درینیم ګرامه جامع یورانیم تولید کړی دي. که څه هم دا په دې بڼه غنی سوی دومره زیات یورانیم نه دي، خو له هغه کې دای سي په اټومي وسله کې کار واخستل سي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. لا غیر هیڅ تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړي یو لړ ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. په لوړه کچه د یورانیم غنی کول یې پیل کړل او همه په اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنتریفیوژونونه ناسپ او فعال کړي دي. د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې. نوموړي پرون له مسکو څخه په یو الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبره سوي. د جرمني د دویچه ویلې تلویزیون د راپور له مخې یولیا نه ده لیدل سوې چې د فرانکفورت د هوایي ډګر له ترانزیته دي وتلې وي، خو له هغې سره په الوتکه کې سپرو یو شمېر مسافرو تایید کړی چې هغه په الوتکه کې وه. په اوس وخت کې د هغې میړه الکسی ناوالنی په مسکو کې بندي دی. د روسیې یوې محکمې د فبروري په 2 ناوالنی د مخکینی تعلیق بند څخه د سرغړونې په خاطر په 2 میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د هغه ملاتړو د مسکو په ګډون د روسیې په ډیرو ښارونو کې مظاهره وکړې چې په ترڅ کې یې په سلګونو کسان د روسیې د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوي دي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر میاشت د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلې وروسته د لمړي ځل لپاره خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې لمخې بایدن له شي جن پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو په هنګ کنګ کې د ځپنې په شینجن ولایت کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک شودنې د زیاتېدونکو اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې څرګندې کړې. د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې د اقتصادي سیاسي او بشري حقوقو پر سر د اختلافاتو لامل له ډیر مودې راهیسې ترنګلې دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې چین یې د کورونا د خبرې سوي وبا مسؤل بللی د تیر کال له مارچ میاشتې وروسته له شي جن پینګ سره خبرې نه وې کړې. سپینې ماڼۍ وایي بایدن او شي د غرض د کورونا وبا د روغتیایي خوندیتوب د ګډو ننګونو اقلیمي بدلون او د وسلو د پراختیا د مخنیوي پر مسالو خبرې وکړې. بایدن پرون مخکې تر دې له پینټاګون څخه د کتنې په مهال ویل چې د چین په وړاندې د امریکا پر پالیسۍ به له سره کتنه وکړي. د غرض د هم باید ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې څرګندونو کې په نړۍ کې هم د جګړې د مسولانه ختمېدو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر بایدن پرته له دې چې د کوم هیواد مخصوصا د افغانستان نوم واخلي وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسولانه ډول پای ته ورسیږي. د خبرونو پای
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د اروپای اتحادیه ځنګړي استازي پر طالبانو ژغ کړی چې د سولې خبرو ته حاضر شي. د پکتیا د زرماتو سیدونکو ویل وو کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې.
تقریبا له دوه نیم سال زیات په دې کې محصلین به لیلې کیږي.
په غزنی کې د جګړو له لاسه نور بنګریوالي کار نشي کولای.
په خاص براتلی له کلی شزي بورتراتلی ټولو په بنګری چولو.
د ننګرهار د خشتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په کار بوخت دي.
موږ ساجي مرسته وو چې موږ دا کار نه کوم مختاب یو. دغه متر دغه کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
نن د طبي علوم په برخه کې د جنو او شزو نړیواله ورځ ده. په دې موضوع هم راپور لرو. زموږ اخلاق آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له و د ماشام تر و په منځنۍ صفه 12 پښنوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونه په دوه منې مای کې مخکښ شزي پروګرام لرو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي له طالبانو غواړي چې بیرته د خبرو میسته ور وګرځي. رولان کوبیا بهرنه یو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په خبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میس کې ترلاسه کېدای شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون پر روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې چې په دوحه کې د سولې مرکزیان باید د وینې بهیدنې پای ته رسیدو لپاره حل ځلې وکړي او خبرې نتیجې ته ورسوي. په دې موضوع راپور لرو چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
لاتیر شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټاپه ولاړې دي او د مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا وایي سولې او د افغانانو په خوا کې د وی حلارې مندل له افغانانو سره د خبرو د میز لارې شونې ده. کوبیا تیر مخصوصاً په یو ټویټ کې لیکلی بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولای چې له ډیره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولای. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په جواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابت کړي چې خپل تیر حالت یې فاصله اخیسته او پر اختیا سیاسي هوکړه تجمندي باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې ورستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم ویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورتول مورز له دوهینه د افغان دولت د مرچی پلاوی او شمرغلی هم بیرته هیوات استانه شول او مسولینو یې لامل هم شخصی او کورنی موضوعات یاد کړی دی. د سولې خبرو تل طالبانو د بیرته ورګرځیدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دی په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلي او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې له نږدې وو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او د افغان چارواکو تر څنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړو لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي او دوی ته دې د ښوونځیو ته د ورتګ اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
په پکتیا کې د لری پروت ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهز لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیايي بودیجې شپږ څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به دوه سوه څلور اتیا زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له دوه نیم سوه زیات په دې کې محصلین به لیله کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي، بودیجې نه منظوري طبیعي دا پروسه یې لږ ځنډنې کړې.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیې جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنی باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لر پروتو ولسوالۍ څخه راځي. د سنوي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور د غلطه جینونی سي او هغه خار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیت ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي پراتلونکي د 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده د خپل حقوق دي غواړي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زای وای د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هلمند چې پراتلونکي کال کې به د 103 ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
کې څلور درې خوانځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو خوانځي بودیجه موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. شپېته پروپوزل د خوانځي انټر شوی دي تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف د هات د اکرا د برنامه له ټیم څخه.
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زادران په علي لسه کې د لیلیه د غسلور پوري ز ودانۍ په داسې محل جوړیږي چې لا هم د ولایت په لری پروت ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوانځي د نشټوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي لزده کړو به برخې دي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افټا ترانزیتي سوداګریزه هوکړه د دریو میاشتو لپاره تمدید شوه. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دې هوکړې د تعدیل په مخه اوس هم د افغانستان او پاکستان مذاکراتي پلاوی یو بل سره په خبرو بوخت دي. د ښاغلي احمدي په خبره په پام کې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ نوې هوکړه د نړیوال سوداګرۍ سازمان د اصولو او نړیوالو معیارونو پر بنسټ لاسلیک شي. نوموړی زیاتوي د پاکستان اسلامي جمهوریت دولت کابینې هم د دریو میاشتو لپاره د اپتا غزول تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپتیکا په اتمه ناسته کې چې په اسلام آباد ښار کې ترسره شوې وه، د پاکستان دولت له افغانستان څخه غوښتي وو چې د اپتا نوې هوکړه به د نړیوالو سوداګریزو اصولو پر بنسټ ترسره کوي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د وریجو حاصلات ډېر شوي دي. د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي سږ کال د وریجو حاصلات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوي دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل روان لمریز کال د وریجو حاصلات 4,000 میټریک ټنو ته رسیږي. په داسې حال کې چې تیر لمریز کال افغانستان کې د وریجو حاصلات 3,300 میټریک ټنه وو. د ښاغلي رستمی په خبره په 19 ولایتونو کې نږدې 5,000 هکټار ځمکه کې د وریجو کښت ترسره شوی دی.
زما ځخله ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د اقتصادي پالیسیو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ ادارې پر یو شمېر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه لګولي وو او کمونست ګوند په شینجن ایالت کې په بشري جنایتونو تورن کړی وو. د چینایي رسنیو د راپورونو لمخې د چین مشر شی جین پینګ په بیگانه یو ټلیفوني خبرو کې شاغلی بایدن ته ویلي چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافونه د حل وړ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
سپینې مانې په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال شی جین پینګ سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پیکینګ د ظالمانه او غیر عادلانه اقتصادي پالیسیو په هنګکان کې د دیموکراسي پلو او معترضانو د ځپلو په شینجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د تایوان په ګډون په سیمه کې د خپل ځواک د خودلو د اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې په ډاګه کړې. د دې دوه لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اړیکې د ځینو اقتصادي او سیاسي لانجو او د بشري حقوقو د مسایلو پر سر ترنګلې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې چین په نړۍ کې د کورونا وایروس په خپرونو ګرم باله د تیر 2020 کال مارچ میاشتې وروسته هیڅ کله هم له ولسمشر شي سره خبرې ونه کړې. د چین د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې ښاغلی شي ولسمشر بایدن ته وویل چې دواړه هیوادونه په خپلو کې اختلافونه لري خو دا اختلافونه حل کیدای شي. د دې راپور لمخې شي همداراز له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په ګډون د چین په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنو سره باید احتیاط وکړي. د ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په وروستیو ورځو کې متحدو ایالاتونو پر یو شمیر چینایي چارواکو او تجارتي شرکتونو بندیزونه ولګول او اعلان وکړ چې د چین کمونیست ګوند په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو پر وړاندې په بشري جنایتونو لاس پورې کړی. د پیکینګ او واشنگتن اړیکې همداراز په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ پر پلویانو د چین د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله هم ترنګلې شوي. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې بایدن او شي د کورونا وبا د خپرېدو په نړۍ کې د روغتیایي امنیت پر وړاندې د پرتو ستونزو، د اقلیمي بدلون او د وسلو د کنټرول په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې واشنگتن او پیکینګ د ډیرو مسایلو پر سر اختلافونه لري، بایدن ویلي دي چې دای په هغه صورت کې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو ګټې په کې نغښتې وي، له چین سره د عملی او د مثبتې نتیجې پر بنسټ د تماسونو ساتل غواړي. د څارونکو په باور د دې تماسونو یوه برخه به له چین سره سوداګري وي. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر له چین سره د تجارتي جګړې ډګر ته په یوازې ځان وردانګلی وو، ولسمشر بایدن پرون له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې د چین پر پالیسۍ به بیا کتنه وشي. چارواکي وایي دا بیا کتنه به ځینې مهمې برخې لکه استخبارات، ټکنالوژي، په سیمه کې د امریکا پوځي حضور او له پیکینګ سره دو اړخیز دفاعي اړیکې راونغاړي.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د فبروري ولسمه د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ او ریاضي زده کړو په برخه کې یوازې 10% ونډه لري. په دې راپور کې د دې نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو ونډې ته کتنه شوې ده.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بې له شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډیرو لړو ژورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2018، 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وي موږ ته سوژه راکوله او موږ به روبوټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روبوټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې سلور دسکاوي چې د وینټیلاټورونو بدیل او د میکروب ضد جوړې کړي.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړي چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیز برخو کې جنو ته زنګړی پاملرنه نشوي او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو خ چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسز د کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړی پاملرنه نشوي او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوخت دي.
ساينس
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي رادیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 20% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکی زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د اس ټی ایم په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړی. اس ٹی اے ایم د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی. خود زده کړې مودې اوږده ده، مګر د دې څانګې لارویان لتیر تر اوسه ډېرې ناری نه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله اس ٹی اے ایم مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي رادیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سایه تدریس کیږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه د لسم پورې او دویمه دوره له لسم څخه تر 16 دوره پورې ده. همدارنګه مونږ لن مهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپو اسکر موسوی وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې سیډونکو خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کم ونډه نړیواله ستونزه وي.
به هم د شزو په ارتباط غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنگریوالو په ډاډه زړه بنگری خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره شځایو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی دی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو شزی وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنگریوالی نه ورځي او دغه دود مخ په ورکېدو ده. نور حال په دې راپور کې
بنگریوالی بنگریوالی چې یو وخت به په غزنی کې په شزو بنگړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنگریوالی نه په شزو بنگړی خرڅوي نه خوشاله وی او نه پالنه ګوري. دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنگریوالی د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي بنگریوالو ته به د کلي ډیری میرمنې راټولې دي او دوی به بنگړی ور په لاسول.
مخ کې بنگړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنگړې به راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې دي د بنگړیوالو له شاوخوا څخه او بنگړې به اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او هاته موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنگړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنگړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سی به راتلې له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړې چولو، خو اوس د جنګو له امله په غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنگړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدان وو چې کله به بنگړیوالی راتلې دوی به یوازې بنگړی نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مو چورتای فال بینی ورته وایي دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي ټوکې به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنگړیوالو به ډیری وخت بنگړو د پلور ترڅنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
په غزنی کې د بنگړیوالو په اړه راپور مولا ازادي راډیو واوریده. د ازادي راډیو د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو اونیس پروګرام لرو مخکشي شزي. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون له خپل نورو حقونو به برخې شوي دي. دغه ماشومانو کورنۍ ویل بټیو قرضدار شوي او که اولادونه یې ورسره کار و نه کړي نو په یوازې ځان نشي کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور حال په دې راپور کې
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سرورو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. د وای شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرې خو دی چې پلاری نشو کولای د کورنۍ مالی اړتیاوې پوره کړي. د غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او خوندزي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان مونږ پلار مې یوازې لګیو نه شو کار منګه مرسر لګیو مجبوری ده. داسې زر یو نیم زر وباسو ډیره سخته.
نه کلن زیول حق یو بل ماشوم هم په دې بټی کې کار کوي. د خپل ستړیا او سختۍ کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوي وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي نو به کولای شي چې زده کړې وکړي څو پراتلونکي کې ل دې برخلیک وښورل شي.
تزوم لام درد کوي تر رازوم لام درد کوي موږ ساجي مرسته وشي موږ دا کار نه کوم مختاب یو د سیا د کور سامان وړ یو دغه قرضدار ولته ډېر متر دغه کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
دا یوازې علی خان او زیول حق نه دي چې په کوچنی ځان او کم عمر کې کار کول لټاړ شوی، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کول ته اړ او لخپلو حقونو نه خبر دي. د علی خان او زیول حق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلات سره مخامخ شو چې بس دغلط مکتب دی دغه ځای او دغه مکتب ته لکه د تلو شاند دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي او مقصد زه نشم کولای ځان ته نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستيال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ او د غړو په څیر دی او وخت په وخت په مسولینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه کړه، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لک تر لکه باید ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر شي چې ک یوې خوا دوی کار کوي نو ترڅنګ به زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانه در جوړو، خو یو اس منه موږ سره د برابر شي دي تقریبا 2-3 کال وشو دې ژمنو. یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خشمالان خو دغه عمره مسته چاند کړي دي.
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکونکو ماشومان ژوند تریخ شوی او په خبره چې راتلونکي ته ژور اندېښنه لري.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ کې د ماینوي چاودنې یو ملکی کس وژلی دی، یو بلې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن تیر میاشت ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي، او د کرملین د منتقد فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې.
وس هم مخکښ شزی پروګرام لرو.
مخکخه خزی
السلام علیکم، دا آزادی رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخ وړي. د آزادی رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستر لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مانا تاسو نه ډیر تشکر، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي، تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي، تاسو په ځنګړې توګه لڅ ډول ننګونو سره مخ مخسیوي یاست؟
بله، مانا تاسو پوښتنه زه تاسو په دام کې باید وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف ورسې ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ده که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زه اوس کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونی او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنه سره خپل کوم تسلری دغه سره کار وکړي. نو فعلا د غننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوی او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځه تدیر ونده وکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهن ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورس و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړ او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو و خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما شپږ اووه کاله کېږي اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم هغه نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته یو ته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاژ دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا مو وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستیالې ویان په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګونه دی ځکه اوس خلکو زما د بکګراوند په هکله هیڅګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم چوګل سي وو فقط څومره ذکر سي وو چې دی ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او اغل ته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او دی پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې پوره تصویر ونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې مې یاد کړی چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داس معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکله ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته دوی رسیږي، بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ته ما تاسو ته مخکې مو ویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوق نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. نن اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپل وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي. سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس ای یعنی غنه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید مراعات شي. نو او همچنان خځه باید ته مخپل باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا داس نه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
مقام برابر کی او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه شوې چې د څه خو نو په اسلام کې هغه د خپل حقوق الله ورکړي دي. نو د هغو حقوق څه به چې دې استفاده وکړي، نو دغه پښتنه ده وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پښتنې مو دواړې واخیستې. اوس په ورسو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې محترم ملالی خوري تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسې ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړی ښځه یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریزه او نظر د خلکو وي، ولی دومره تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ ترلاسه کړي د پاره باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیال د ویان څخه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په تاند کې یعنې تاسو لوړې زده کړې کړي دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسه یو درجی ته ورسه چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. کنه اوس ورته تاسو ور افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو کې راځي تخزي چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي، همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر رسمه چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي. او خو دا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خورې چې بعضی هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاسو ګروان دي د هغه یو حقوقو تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کیږي. او په دوم قدم کې زما د خصونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي. دی باید خپل هغه کا شخصي کاروبار هر څه زده کړي، د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد ښه کیږي هغه بخښته هم باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونتونو نه فارغین لرو چې په هر کې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه، مثلا څوک کوم برنامه یا څه رقم کولی شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو؟ فعلا زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلا ډېر ښه روان دی. ځوان په کاله تر 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې، نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چاندو دوی څوګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري، او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلا کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي، نو دوی ته کاري هغه برابره کړي، کاري زمينه. یو خبر او بل دا بل ور څه ویلې، مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري، یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولی شم چې دوی سره همکاري وکړم؟ هو، ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې، اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې، او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولی شم، ولې نه وایم؟ زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان، ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي، وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې، دوی خپل لوړې زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زه خپله د ټولنې غړی یم، او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایتي سفرونه هم لرو، نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته، لکه دوی څه وویلې چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو سره خمسه دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعد سي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویان دی په توګه کار کوي. ترې ویلاندې د می ورسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شاره غلاست. اوس هم د خپل دوهمي میلمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لسانس کړی دی، او ماستری د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي، او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر، د مخکښ شدي پروګرام ته شاره غلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان، زه هم خپل واسره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولسته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري، په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شیخارګال، لومړی سنتر وړکتون، دوهم سنتر وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده، او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم، یو پانگه هم به مکتب که لرو چه کلا کلا هغه شهیدانو ورثې چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا موږ ته معرفي کېږي چې په دې قصري او بېله فیس نه موږ صحنیه ورکړې ده او دوی ته کوشش لاندې نیسو. اصلا زموږ مرکز نهاد انتفاعي مرکز ده، موږ فیس چلیږو خصوصي سکتور کې راجستاري.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
ملالی جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمد جی صاحب مننه چې آزادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه حوسی اندړ ده او د مخکښ شې پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر سب چیر ذکر کړی دا چې واقع کړی دا چې لږه راکړی چې د افغانستان کې کړی کې بخاري څه کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمنی له تخصص د ټلیفون پر لیکه دلته خو په علم کې شې ده ته کوم له خاص په سیاسي نه خاص تر فشار لاندې دي. دلته د موږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مقصد نو طالب مهم دي. کوم هغه امیدونه چې څو کاله بخښه شو په ترافیکونو کې درغوله هغه هیلو امیدونه موږ ته د خلکو سره خاص وسوله. خدما خل ورزو دا چې دا به شي راوځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي ته ته چې حق ورکول کې ځنه حق خپل کې چې به د خپل حق ته په تلاش وته چې غوښتنه ونه کې به د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوې پلان ولري چې دا راولري هغه کولای شي دا مشکلانه کې خود دې هغه رښتګان چې دا وي چې دا ولسمشر مرستاله ده کېواله ده خدا کولای شي چې مونږ د شوز مشکلات فرال کړي.
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړې ده او مې صدايا مکتب مې په مبس ثانی صدايا مکتب کې ورسته لېسي دوره مې پرې بدل شي په لېسه کې او فاکولټه مې د ساينس او ریډیټ بیولوژي د ډپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پانتون ماستری می در افغانستان در پیام نور با پانچون که کرده او طول جوان می پا کابل که سیف شده لشروع نتر آخر پوری دیر لک وقت پارد شرایط خرنه او امیتی سنده لک دیر شو یا دو کالا مونگ مهاجر شو نور طول جوان در ما پا افغانستان که سیف شده و امدرس پیدا شده و امدرس زرار شده او در پر ورور پا در سوال پا جواب که باید او ایم چر ا دقیقاً پاک وختل کیږي نو ورکول کیږي مګر په خارونو کې پر مراکزو کې ولایتو په هغه سیمه چې د کالت کارم چلیږي خو طبیعه چې موږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده خپل آواز ما همیشه پورته کړی ده او که هر یو خود ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو باندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دې شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی د ژوند په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په نهغو سیمو کې چې نعم دی او اندکی مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما اینجونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده لکه د مکاتبونه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامه او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي ژوندو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او شاکېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیرې، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، دوی ته رسېږي، همداسې لوس هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي ان ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه دوشنبه ورته ورکه ښه کېږي، پالته استراحت ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په لایه افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه، زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې درلوده، که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، ملیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلي باندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي نو په کسا کې نه دي، مګر د شرعي حقوق باید ورته ورسېږي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري د غوټیکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپین ږیرو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دوی نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډې حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي تر څو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتر سیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.